بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولیږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه ونې کې پیرزوینې ومنې د تهران رادیو له سهارنۍ او ساعت خپرونې سره زه علي اسکر عابدي سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. نن د یکشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د اوري یا د حمل د میاشتې 24مه نېټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل 14مه او د 1444 قمري کال د شوال د میاشتې 14مه نېټه سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو له معمول سره سم به لومړی تاسو ته د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي، ورپسې به هم د سیاسي تبصرې په برخه کې د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه بحث وکړو. د پروګرام په دوام کې به هم له افغان کارپوه ښاغلي مسعود حقمل سره د افغان د ځایي محصولاتو د نندارتون پاکله از موږ د خبریال مرکه واورئ. بیا به د هیلي د رڼا د خپرونې یو تازه برخې ته غوږ سئ او په پای کې به هم د غزې په تړاو یو ځانګړی مطلب درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او همداشان pashto9@yahoo.com هم از موږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکایي لوري هڅه وکړه چې د یوې عادلانه موافقې لپاره خپله اراده وښیي. د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي وایي چې له ایران سره خبرې ډیرې مثبتې او رغنده وي. د جرمني نوي حکومت بې اسناد افغانان له خپلې خاورې باسي. په تیرو لسو ورځو کې 45,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي چې په غزې کې 80,000 نه زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. امریکا بیا ځلي د یمن په مرکز شمال او لویدیځو سیمو بمبارۍ کړي. د اسرایل رژیم د ښارګوټو د جوړولو د وزیرې لور د جنسي ځورونو په خاطر د خپل مور پلار او ورور په خلاف شکایت کړی او په اوکراین کې یوه F-16 امریکایي جیټ نسکوره سوی دی. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکایي لوري هڅه وکړه چې د یوې عادلانه موافقې لپاره خپل اراده وښیي. د خبرو اترو بل پړاو په راتلونکي شنبه ترسره کیږي. د ایران او امریکایي پلاوي ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د لومړي پړاو لپای ته رسیدو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رفچی ټینګار وکړ چې امریکایي لوري هڅه وکړه چې د یوې عادلانه موافقې لپاره خپله اراده څرګنده کړي او وویل چې د امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو بل پړاو به د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره سي. هغه دا هم زیاته کړه چې د خبرو اترو په لومړی پړاو کې چې تېره ورځ په عمان کې ترسره سوه یوه رغنده فضا رامنځته سوه او دواړې خواوې د خبرو اترو لپاره یو بنسټ ته نږدې سوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی د امریکا سره د نن د پرون ورځې غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه وویل. په لومړۍ غونډه کې خبرې اترې رغندوي او دواړو خواوو ته ترمنځ څلور ځله پیغامونه تبادله سوه چې د عمان لوري بیرته راستون سو. هغه زیاته کړه امریکایي لوري هڅه وکړه چې د یوې عادلانه موافقې لپاره خپله اراده څرګنده کړي. که څه هم یوې موافقې ته رسېدل د دواړو خواوو ارادې ته اړتیا لري. عراقچی روښانه کړه موږ باید دا خبرې اترې وارزو او د غونډې ځای ممکن په راتلونکي پړاو کې بدل سي. هغه دا هم ویل د غونډې فضا داسې وه چې د خبرو اترو دوام یې څرګند کړ او موږ به راتلونکي شنبه بله غونډه وکړو. موږ هڅه کوو چې د خبرو اترو اجنډا ته ورسیږو او هغه څه چې مهم دی د خبرو اترو محتوا او بنیاد دی هغه په دې ټینګار سره پای ته ورسوه چې په دې غونډه کې موږ د خبرو اترو اساس ته نږدې سیو. په عینحال کې د نیویورک ټایمز خبریال اعلان وکړ چې د امریکا او ایران استازو د خبرو اترو لپاره د چوکاټ او مهالویش په اړه یوې موافقې ته رسیده. دا ښیي چې امریکا نه غواړي د ایران په اټومي پروګرام پوځي اقدام وکړي. د ایراني پلاوي سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د لومړي پړاو له پای ته رسېدو وروسته د لویدیځې آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي خبرې اترې ډېرې مثبتې او رغنده وبللې او اعلان یې وکړ چې خبرې اترې په راتلونکې اونۍ کې هم دوام وکړي. د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیو ویټکف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د ایراني پلاوي سره د غیر مستقیمو خبرو اترو وروسته په خپل لومړنیو څرګندونو کې خبرې اترې مثبته او رغنده وبللې. هغه د ان بی سی نیوز سره په یو مرکه کې اعلان وکړ چې خبرې اترې به د اپریل په 19 دوام پیدا کړي. دې سره مالا د امریکا سپینې ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په صادرولو سره د امان د منځګړیتوب په قدرونې سره اعلان وکړ چې ایران سره خبرې اترې رغنده او مثبتې وي. په اعلامیه کې راغلی ده چې د ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف په دغه لیدنې کې د ایران خارجه وزیر ډاکټر عراقچی ته ټینګار کړی دی چې د ټرمپ لخوا ماموریت لري چې که ممکنه وي د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي، خو مسایل ډیر پیچلي دي او د نن ورځې مخامخ خبرې اترې د یوه دوه اړخیزې پایلې ته د رسېدو په لړ کې یو پرمختګ بلل کیږي. سپینه ماڼۍ ویلي چې تېره ورځ ستیون ویټکاف او په عمان کې د امریکا سفیره انا سکروګیما د ایران له خارجه وزیر سره مثبتې خبرې درلودلې او امریکا د عمان له ملاتړه مننه کوي. د امریکا د اکسیوز ویب پاڼې د یو امریکایي چارواکي په حواله راپور ورکړ چې ټرمپ یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ایران ته د امتیازات ورکولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی. راپور د یوې موافقې ته د رسېدو هیلې زیاتې کړي. د ایران د اټومي مذاکراتي ټیم یو غړی هم د تسنیم خبري آژانس سره په مرکه کې په خبرو اترو کې د مثبت فضا راپور ورکړ. دا غیر مستقیمې خبرې اترې چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب ترسره شوي تېره ورځ ماپچین پای ته ورسېده. د ایران او امریکا استازي په جلا جلا خونو کې ناست وو او د عمان د بهرنیو چارو وزیر له لارې د بندیزونو د لیرې کولو او د ایران د ټیم پروګرام په اړه خپل نظرونه وړاندیزونه یو بل ته وړاندې کول. بل خبر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت پلاوي د افغانستان او فراه ولایت څخه کتنه کړې ده. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته ورسئ.
د فراه ولایت سیمه ایز مسؤلین وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه پلاوي دغه ولایت ته سفر کړی او هلته د فراه له والي سوداګرو او نورو چارواکو سره په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي دي. د فراه والي مولوي غوث الدین رهبر په دې ناسته کې د اقتصادي ودې، ګډو ناستو او د سوداګرۍ پراخېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړي مرستیال محمد یونس محمد ویلي چې دواړو خواوو د فراه له ښاره د ابو نصر فراهي تر بندره د لارې پر جوړېدو، سړو خونو پر جوړولو، د اوبو لګولو پر قطرهیي سیستم او دغه ولایت کې د برېښنا په برخه کې پر پانګونې خبرې کړي دي. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول مهاجر هم د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د همکاریو د پراختیا لپاره د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي په نږدې راتلونکي کې د فراه د اتا او یامیل سړک د جوړېدو او بشپړېدو په برخه کې د شته ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ایران دغه لوړپوړي پلاوي له فراه مخکې هرات ولایت ته هم سفر کړی و او هلته د هرات له والي او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د هرات د والي ویان محمد یوسف سعیدی وایي چې په هرات کې د دولتي چارواکو سره د ایراني پلاوي د لیدنو پر مهال د همکارۍ د پراختیا په موخه یو لړ مسایل مطرح شول.
روز گذشته هیئت بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر کردند که در این سفر در ولایت هرات با شیخ مولانا اسلامجار والی محترم ولایت هرات دیداری داشتند که در این نشست روی مسائل ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که والی محترم ولایت هرات شیخ مولانا اسلامجار روی حل مشکلات ترانسپورتی، ویزا و چالش‌های مهاجرین و همچنان روی عملیاتی شدن هرچی بیشتر راهن خواف هرات گفتگو نمودن که انشالله می توان گفت این سفر و این نشست پردستاورد و امیدوار کننده تر از همیشه است.
هیرادینویچ په فراه ولایت کې د ابو نصر فراهی لوی لارې جوړول یو لستر پروژو څخه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په مالی مرسته جوړیږي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري. د ایسوي ډیموکرات او ایسوي سوشیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورستن فرای د جرمني بیل ورسپاین ته ویلي دي چې افغانستان او سوریه ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړي. فرای زیاته کړې چې پروسه شکال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربه وښودله چې دا کار ممکن دی. جرمني رسنیو د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې 2,40,000 داسې کډوال شته چې قانوني اسناد نه لري. د فرای په وینا غیرقانوني کډوال باید په هر ډول چې کېږي له جرمني څخه وایستل سي. په دغو غیرقانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي. د اسرائیل رژیم د شارګوټو د جوړولو د وزیر لور د جنسي زورونو په خاطر په خپل مور او پلار او ورور شکایت کړی دی. د اسرائیل رژیم د شارګوټو د جوړولو د وزیر اوریت سټروک لور چې د نتنیاهو د کابینې غړې ده او د حکومت ملاتړې ده د ایتالیا ته پتلو سره ویلي چې د ماشومتوب پر مهال په کراتو د خپل مور او پلار او ورور له لوري له جنسي زورونو سره مخ سوې ده او د دې جنایت فلمونه هم موجود دي. دغې نجلۍ چې شوشانا نومیږي وایي چې پولیس رسنیو ته د دې خبر د تلو مخه نیولې ده، نو ځکه اوس مجبوره سوې ده چې دا خبر د ټولنیزو رسنیو لخوا اشوا کړي. ملګری ملتونه وایي چې په غزې کې 6,000 نه زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په منځني ختیځ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیګریت کاګ په ترکیه کې په یوه غونډه کې وویل چې د اسرائیل رژیم له لورې د اوربند له ماتېدو را په دې خوا، یعنې له یوې میاشتې راهیسې، غزې ته هیڅ مرستې نه دي ورغلي. هغې یادونه وکړه چې د روغتونونو د جنراتورانو لپاره تیل ختم شوي او مرستندویه ټیمونه هیڅ نسي کولای. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاتوي چې د خوړو د نشتون د امله 6,000 ماشومان له سختې لوږې سره مخ سي. هغې د اوبو، خوړو او درملو د نشتون د امله په غزې کې د بیړنیزو حالاتو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند ستیفان دوجاریک د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې د غزې د مرستو چې غزې ته د مرستو د رسېدو لپاره سمدستي اقداماتو ته لاس پورې کړي. تیره شپه د امریکا جنگی الوتکو د یمن په مرکز، شمال او لویدیځ کې په السومایه، آل سالم او المنیرې سیمو باندې پراخې بمباری کړي دي. د یمن په ختیځ ولایت البیزا کې امریکایانو په یوې پوهنځۍ باندې 15 ځلی بمباری وکړې. په لویدیځ ولایت الحدیدې کې هم امریکایانو د المنیرې په سیمې 2 ځلی هوایي حملې ترسره کړې دي. په یمن باندې د امریکا د وحشیانه بریدونو سربیره یمن لا هم په اسرائیل رژیم باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او له فلسطین څخه په ملاتړ باندې ټینګار کوي. دې سره ماله د یمن انصارالله غورځنګ او د پوځ ځواکونو په کراتو په سور سمندر کې د امریکا په جنګي کښتیو سختې حملې ترسره کړي دي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدون کو د پروگرام په دغه برخه کې به تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې کړو چې عنوان یې دی په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمو خبرو اترو پیل ده. هیله ده ترپایز موږ سره ملګرتیا وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د ایران پلاوی د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی په مشرۍ د ایران او امریکا د خبرو اترو ځای مسقط ته پرون ورسېد او خبرې اترې ترسره کړې. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایند په ایکس شبکه کې د ایراني پلاوی د مسقط سفر په اړه چې د امریکا د دولت له استازو سره غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره دي لیکلي دي چې موږ هوډ لرو چې د ایران د ملي ځواک او ګټو د ساتنې لپاره له ټولو ظرفیتونو کار واخیستل سي. د ایران او امریکا د استازو خبرې تیره ورځ د اپریل په 12 د عمان په مسقط کې ترسره شول. د ایراني پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی پر غاړه درلوده. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف په عمان کې د ایران سره د امریکا د خبرو اترو ټیم مشري کوله. د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په تیره ورځو کې د دغو خبرو اترو په اړه خپل دریځونه اعلان کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی په خپل کارن حساب کې لیکلي، ایران او امریکا به د شنبه پرواز په عمان کې د جکپور چارواکو په کچه غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره یو بل سره ملاقات وکړي. دا هم یو فرصت او هم یو آزموینه ده بل د امریکا په لوبغالي کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی ویلي وه چې د ایران اسلامي جمهوریت د تیر په څیر د تعامل د سیاست په چوکاټ کې د سوله ایزې ټیمي پروګرام په اړه خبرو اترو ته پوره پوره چمتووالی لري. تخت روانچی د ایران او امریکا ترمنځ د عمان پلازمینه مسقط کې د اټمي موضوع په اړه غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي وه که امریکایي لوري غیر اړوند موضوعات او غوښتنې مطرح نه کړي او ګواښونه او ویرې اچونه پرېږدي د توافق ترلاسه کېدا لپاره ښه فرصت موجود دی. د ایران اسلامي جمهوریت په متقابل احترام په رڼا کې په خبرو اترو او تعامل باور لري او هر ډول زور زیاتی او جبر د ایران له نظره مردود دی. د امریکا سره غیر مستقیمې خبرې اترې د برجام د بیا ژوندي کولو لپاره په تیرو کلونو کې هم روانې وې او ایران اسلامي جمهوریت له دې څخه مخ نه دی اړولی. هغه څه چې د خبرو اترو د پای د مخه نیسي د امریکایانو باج اخیستنه او په خبرو اترو کې غیر اړوند موضوعاتو مطرح کېده ده. په عمان کې د خبرو اترو غیر مستقیمه بڼه د امریکا پر وړاندې د بې باورۍ له امله ده چې د برجام په مستقیمو خبرو اترو کې د خپلو ژمنو په نام عملي کولو سره رامنځته سوې ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې د خپلې لومړۍ ولسمشرۍ په دوره کې د یو اجرایي امر په لاسلیک کولو سره د دې هېواد له برجام څخه وتل اعلان کړ چې په پایله کې د ایران پر وړاندې اټمي بندیزونه چې د برجامي ژمنو له مخې باید د امریکا لخوا لیرې سوي وای یو ځل بیا د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې عملي سول. په تیرو کلونو کې امریکایي چارواکو د برجام او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو له پامه غورځولو سره پر ایران یو اړخیز بندیزونه لګولي دي. په حقیقت کې د خبرو اترو تر ټولو مهمه پایله باید د امریکا یو اړخیزو بندیزونو لیرې کول وي چې تل سپینې ماڼۍ د اروپایي متحدینو په ملاتړ دوام ورکړی. ایران اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې خبرې اترې به د اټمي خبرو اترو او د بندیزونو د لیرې کولو په هدف محدود وي. دا و د نن ورځې سیاسي تبصره. قدر منو اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو باندې کو هیلو مو هرکلای کوم. د ننګرهار مرکز جلال آباد د کورنیو تولیداتو د درې ورځنی نندارتون کوربه دی. دا چې په دې نندارتون کې څه دي د کومو سیمو تولیدونکي ورته راغلي دي د کورنیو تولیدونکو تر څنګ بهرني تولیدونکي په کښته او کنه شته دا او د تنور ته نور پښتنو ته د ځوابونو موندلو لپاره د دې نندارتون د جوړونکي ښاغلي مسعود اخمل سره ناست یو. خغلی مسعود اخمل د سیکارام احمدی بازار موندنې او خدماتي شرکت اجرایی مشر اول خمننه چې منتم وخت راکاو لاندې خبرې به ولرو غواړم چې خپل لومړی پښتنه مکمه نن په جلال آباد کې د کورنۍ او تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی. کلک په دې راته وغږیږي چې دا څو ورځې لري له کومو ولایتونو تولیدونکي ورته راغلي او آیا د هیواد د بهره هم تولیدي شرکتونه په دې کې برخه لري؟
ډیره زیاته مننه. د افغان تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون چې پخوا یې لړۍ دوام لرلو دا ځل په ننګرهار کې د نارنج ګل ملي او نړیوال نندارتون په نوم باندې د نارنج ګل په دې موسم کې په پام کې ونیول شو او د همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه نندارتون لپاره د ملي او نړیوال نندارتون نوم ورکړ. لکه څنګه چې له نامې معلومیږي د افغانستان له ګوډ ګوډ نه موږ په دغه نندارتون کې غرفداران لرو چې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ د هیواد بهر هم ځینې شرکتونو خپل تولیدات دلته په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي چې دا نندارتون به د درې ورځو لپاره د جلال آباد په ښار کې د خلکو په وړاندې پرانیسته وي.
یعنی تاسو ول چې بهرنۍ او تولیدونکو د کورنیو شرکتونو په مټ باندې خپل محصولات یې خنندارې
نه خیر بهرنۍ او شرکتونو مستقیمه د خپل استادولۍ لخوا دلته محصولات او تولیدات نندارې ته یې خېدي او دلته د هیواد غربي سهیلي شمالي او مرکزی ولایتونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات او محصولات په مختلفو برخو کې نندارې ته وړاندې کړي.
د بهرنیو شرکتونو دونه کوو د کوم هیواتونو دونه کوو
کولای شو ل جرمنی څخه زینو شرکتونو د ماليزیا د زینو شرکتونو او د پاکستان د زینو شرکتونو غرفې دلته پرانیستې دي
مننه ک د کورنیو تولیداتو د ودی وغیته د پلور بازار په منډلو کې د دا ډول لندرتونو په ارزښت راټوغاږي
ډیره مننه د تولیداتو د ودی لپاره او د بازار موندنې لپاره د نندرتون جوړول ډیر زیات مهم دي د همدغه طریقه په اسانۍ سره کېدای شي چې تولید کوونکي او صنعتکاران د خپلو توکو د اهمیت او ارزښت په اړه باندې خلکو ته مخامخ معلومات ورکړي او هغوی ته د کیفیت او کمیت په اړه باندې او د تفاوتونو په اړه چې د بهرنیو توکو د نه استعمال لپاره یو چاته قانع کوونکی ځواب وي نو د هغې لپاره ښه لاره نندرتون دی او په نندرتون کې په اسانۍ سره هغه ذهنیتونه چې د خپلو تولیدي محصولاتو تولیداتو په اړه باندې ګونګ وي په اسانۍ سره روښانه کیږي او خلک هڅیږي چې افغان تولیدات او محصولات وکاروي
تاسو له څه مهال رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کورنیو تولیداتو نندرتونونه جوړوي تاسو لاندې تر اوسه د کوم ولایت نندرتون ډیر برلی او چې ګډونوالو یې د بیا ځله جوړېدو غوښتنه کوي
ډیره مننه موږ په د ننګرهار په شمول د هیواد په سهیل او شمال کې او په نور ولایتونو کې هم نندرتونونه جوړ کړي خو د ډیرو غوښتونکو نندرتون هغه د قندهار د خلکو نندرتون چې هلته موږ نږدې 200 غرفې د خلکو او وړاندې پرانستوي او خلکو علاقه مندي لرله چې د نندرتون موده دی لا زیاته شي د ترڅنګ په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد برخی په نوم یو ملي او نړیوال نندرتون شي د غي علاقه مندان هم زیات وو غوښتل چې د نندرتون موده دی زیاته شي د ننګرهار نندرتون چې سو وخوراند دلته د افغان تولید په نوم باندې تر سره شو د دوی د غوښتنو په اساس باندې یو ځل بیا په ننګرهار کې د نارنج ګل ملي او نړیوال نندرتون د وزارت لخوا ومنل شو او دلته مکتب مسولیت راکړل شو چې د نندرتون باید په لاره واچو
احمد صاحب په ډیرې نندرتونونو کې د میرمنو په لاس جوړ شوی توکي هم نندرې ته خودل کیږي تاسو په ان فکر نه کوئ د میرمنو لپاره د ځانګړي نندرتون جوړول ورته هم محسوسیږي
بالکل د میرمنو لپاره اړینه ده چې دوی خپل تولیدات او محصولات او لاسي صنایع په خپل خلکو ته معرفي کړي په دې نندرتون کې هم د خزینو لپاره غرفې ځانګړي شوې دي چې د غوي محرم پکې ناس دي او د غوي تولیدات او محصولات او صنایع خلکو ته ورخی او خلک ترینه په پریمانه کې چبان یخلی
د ورسته پښتنه په توګه د ډول نندرتونونو د کیفیت ښه کېدو او بریلی په تاسو دوه لپاره مو وړاندې ستل څنګه ښکېدل شي
ډیره مننه د نندرتونونو هغه برخې چې اوپننګ سرمونی پایل او ارزونه او پایده نو موږ تابع لرو چې د دین درتون هغه نتیجه چې باید یو د خلکو لیدنه ترنه په زیاته کچه باندې وشي بل په لوړه کچه باندې قرارداتونه پکې وشي دغه لپاره موږ پلان لرو او دغه پلان په اساس باندې خپل کول هم به د پیرودونکو کچه لوړه شي او هم به د لیدونکو کچه په دین درتون کې لوړه وي د پلان په اساس ان شاء الله چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو
درنو اوریدونکو د نننې مرکې لپاره زموږ بل شی وخت هم نومرو تربیه چې دی نوې موضوع لپاره ساسې درنه خدمت ته حاضرېږو لته سو اجازه غواړو هر چیرې چې است خات او آباد
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه دوستانو د خبرونه په دیشه بو کې ز عبدالماجد درانه سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
د رانا سرچینې نومې لړۍ له نننې یو سل وشتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو په دغه نننې مطلب کې در سره د سورې احزاب د درویشتم او څلیرشتم مبارکو آیتونو د شان نزول په باب غږیږو هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملو اوسئ
ډیرو قدرمنو ریدونکو د هغه برخلیک جوړونې ډیره مهمه واقعا د دوهم هجری قمری کال په روژې مبارکې میاشتې کې رامنځته شوه چې د اسلام او د مسلمانانو په برخلیک کې حیرانوونکی بدلون رامنځته کړ او په دې پسې دنیا د اسلام په باب یو بل نظر ومنده. دغه پیښه د بدر د غزا پیښې ده او د بدر جنگ یا د غزا د کرشو له کاپیرانو سره د مسلمانانو لومړنی لوی جنگ و او د دښمن د سپیرې ماتې سبب شو. په بدر غزا کې د مسلمانانو حیرانوونکې فتحې د اسلام د لښکر په کیمپ کې خوشحالي ډالۍ کړه. ټولو مسلمانانو پر خپل شتون ویاړ کوو او لا دې چې د کاپیرانو پر ضد په لومړي جنگ کې د شتون ویاړ درلود په آرامه نه شول کېناستلی او ډیر خوشحاله و. میرمنې، بوډاګان، ماشومان او هغه ټول کسان چې په بدر جنگ کې په یوه دلیل یې ګډون نامواپه د دغه خبر له اورېدو خوشحاله و، خو غم او خفګان یو شمېر کسان ناکراره کړي وو. دوی په دې چې په مدینې کې منورې کې د اسلام د لښکر د حرکت په وخت شتون نه درلود او نه وتوانېدلې له مجاهدینو سره ملګرتیا وکړي او د پیغمبر په خوا او ریکاب کې وجنګېږي ځانونه یې رټل.
ګرانو ملګرو، انس بن نظر یو هغه کس و چې د دغه مهمو برخلیک ټاکونکي جنگ په وخت موجود نه و. هغه ډیر میړنی او شجاع کس پیژندل شوی و او له خپل خواهی له کافرانو سره د جنگ لپاره ډیره لیوالتیا ښودله، خو د جنگ او شخړې له پیلېدو په وخت په یو تجارتي سفر کې و. انس تل له خداوند متعالی غوښتله چې د رسول الله مبارک لپاره یو ښه ملګری ووسی. هغه ګروهنه درلوده چې خپله دغه د زړه غوښتنه د جنگ په ډګر کې ثابته کړي. انس د بدر له غزا څخه د بې برخې کېدو وروسته له خدای تعالی سره ژمنه وکړه او قسم یې وخوړه چې په ورپسې ړومبني جنگ کې د کافرانو پر ضد حتمن موجود ووسی او تر خپلې وروستۍ ساه او د وینې تر وروستي څاڅکي پورې د رسول الله مبارک دفاع وکړي. ډیر وخت نه و تیر شوی چې د احد غزا راپېښه شوه او د قریشو کافرانو په یو ستر لښکر سره او په درنو جنگي اوزارونو سره د مسلمانانو څخه د غچ اخیستو او د بدر د ناکامۍ د جبیره کولو لپاره د مسلمانانو سره د جنگ اعلان وکړ. د احد جنگ یا غزا د مکې د مشرکانو لپاره هم یو غچ اخیستونکی جنگ و او هم د اسلام د نوي پنځیدلي قدرت د کنټرولولو لپاره یو کوشش و، سره له دې چې دوی د هغې تجارتي لارې د پرانستو لپاره چې مکه له شام سره نښلوله او د بدر غزا کې د مسلمانانو لاسته لوېدلې وه، د خدای د پیغمبر سره له بیا جنگ کولو پرته بله چاره نه لیدله. پر دې اساس په لا لوی او په وسلو سنبال لښکر سره یې په مدینې یرغل وکړ او مسلمانان یې یو بل جنگ تھا اڑ بسل.
اوریدونکو، انس بن نظر هغه لومړی کس و چې تیار او جنگ ته روان شو. هغه د شهادت په فکر کې و او له بریالیتوبه پرته یې پل بر هیڅ شي فکر نه کوه. په احد جنگ کې د انس بن نظر په څیر د مسلمانانو د سرشیندنې او میړنتوب له کبله په پیل کې مسلمانانو برلاسی ترلاسه کړ او حتی د کتی بریالیتوب تر حده یې څو ګامونه پاتې و، خو په دوام کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام له جواد پرمانه په سر غړونې سره سبب شول څو د جنگ برخلی د کاپیرانو په ګټه بدل شي. او مسلمانان د جنگ له میدانه پخیسبکی کړي او جنگ ته شا کړي او په هغو حساسو شیبو کې د خدای رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دښمنانو کې اواز پریږدي. د احد جنگ په ډیرو سختو او مشکلو شیبو کې ناڅاپي په مسلمانانو کې د خدای د رسول د وژل کېدا ګنګوسه خبره شوه. یو شمیر مسلمانانو د جنگ او مبارزې انګیزه او روحیه له لاسه ورکړم او حتی له هغو یو شمیر د منافقانو د مشر عبدالله بن ابي له لارې له ابوسفیان څخه د امن نامې د اخیستو په فکر کې شول. انس بن نظر د دغه صحنې په لیدو سره او د امر او د طلحه په څیر د ځینو اصحابو ناامیده کیدونکي څرګندونو په اورېدو سره چې د پیغمبر اکرم د وژلې د وازې له امله یې له جنګه لاسه اخیستی او د دغو کسانو په راټلو سره دوی په هغه لاره کې تر وژل کېدا پورې د جنګ دوام ته وهڅول. چې په هغه لاره کې پیغمبر وژل شوی و هغه دوی ته له جنگ لاس په سر کې دا باندې ډیر حیرانه وو او دوی ته په خطاب کې ویل ولی ناست یاست؟ دوی وویل د خدای رسول وژل شو. انس وویل له هغه وروسته ژوند بیا څه ارزښت لري؟ پورته شي او په همدغه لره چې د خدای رسول له دنیا لاړه وژل شو حرکت وکړی او وژل شي. بیا یې خدای تعالی ته لاس پورته کړ او عرض یې وکړ، ای پروردګاره، زه د دوی په خبرو د تا په درگاه کې بښنه غواړم او د دوی له اعمالو برائت ترلاسه کوم.
انس له مشرکانو څخه د برائت او د ځینو مسلمانانو په کردار باندې د شرمندګۍ له څرګندولو وروسته په خپل ځان کې د لا زیات قدرت احساس وکړ او په میړانې او باتورۍ سره د دښمنانو منځ ته ورغی او په ډیر ګرد و غبار او دوړو کې د تکبیر غږونه پورته کولو سره په مشرکانو حمله کولې او دوی نسکورول او وژلې. د هغه بدن د تورو له گزارونو او غشو ډک شوی و او هغه ډیر سخت زخمی شوی و او له سر او مخ څخه یې وینې بهېدلې. د ډیرو ټپونو او پر مخ یې د وینو د بهېدو له امله نور هغه چا نه پیژنده. یوازې سعد ابن معاذ د هغه غږ وپیژنده چې هغه ته یې وویل، ای سعده، د بهشت بوی هر شیبه را رسیږي، گوا کې وینم او هیڅ پکې شک نه کوم. ته شاهد ووسه چې زه د خپلې وروستۍ سا پورې وجنګېدم او د خدای د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په دفاع کې مو په خپلې ژمنې او خوړلې قسم باندې وفا وکړه. هغه دغه خبرې وکړې او په زخمی ستړي او نیمه جان بدن سره یو ځل بیا توره را وښکله او په ډېرې میړانې سره وجنګېده. له جنګېدو لږ وروسته خپلې هیلې ته ورسېده او د وصال شربت یې وڅښه. هغه خپل صمیمي انتظار د شهادت په شربت څښلو سره پای ته ورسول او تلپاتې شو. هغه دومره ټوک ټوک او زخمی شوی و چې چا نه پیژنده. حتی د هغه وراره هم هغه چې په وژل شوو کسانو کې لویدلی و ونه پیژنده. د حضرت انس لور هم خپل پلار یوازې د بدن د هغو نښو په لیدو سره چې د هغه په ګوتو باندې وي وپیژنده. له دې وروسته معلومه شوه چې د هغه پر بدن اتیا زخمونه لګېدلي وو چې د احد په شهیدانو کې بیمخینې وو. دلته وا چې د احزاب د مبارکې سورې درویشتم او څلېرشتم آیتونه نازل شول او د مؤمنانو کلکه ودرېدنه یې وستایله او د شهادت لپاره د نورو د انتظار خبر ورکړ. د قرآن پاک په دغو آیتونو کې خدای تعالی وفرمایل، په مؤمنانو کې داسې کسان شته چې په هغو کې چا له خدای سره عهد وکړ نو صادقانه وفا وکړه. له هغو ځینې په شهادت ورسېدل او ځینې د شهادت په انتظار کې دي او هیڅکله یې خپله عقیده بدله نه کړه. څو خدای رښتیا ویونکو ته د هغوی د رښتیا ویلو جایزه او انعام ورکړي او منافقان که وغواړي عذاب کړي یا یې وبخي، چې خدای ډیر مهربان او بخونکی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ځینې تاریخ لیکونکي او مفسران دغه آیتونه د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لاکا او تر بزرگوار حضرت حمزه بن عبدالمطلب یا د اوهد جنگ له نورو شهیدانو سره اړوند غنی. ځینې نور هم په دې عقیده دي چې دغه آیت ډیره ژوره معنا لري او د اسلام ټول شهیدان چې د حزاب جنگ لا پیخ مخکې د شهادت خوږه شربت خلی وو هم شاملېږي، او منتظران هم هغه ټول کسان وو چې د شهادت او بریالیتوب په انتظار کې وو، او د سید شهدا حمزه علیه السلام او حضرت امام علی علیه السلام په څیر کسان د دغه دواړو ډلو په سر کې وو. جالبه خبره دا ده چې د ملا محسن پیزکشانی په لیکل شوي تفسیر ساپی نومي کتاب کې د دغه آیت په باب داسې راغلی دي: په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام هر یو ملګری چې غوښتل میدان ته لاړ شي له امام بزرګوار سره یې خدای په منی کوله، ویل یې: ای د خدای د رسول زویا، پر تا سلام او خدای په امان. امام بزرګوار هم دوی ته ځواب ورکوه، وروسته یې د قرآن کریم یو آیت تلاوت کوه. پر دې اساس ویل کېدلی شي چې د قرآن کریم په دغه آیت کې د هرې زمانې او هر پړاو ټول رښتینی مؤمنان شاملېږي، هغه که د خدای په لاره کې شهیدان شوي وي او که له کومې لړزانتیا پرته یې له خپل خدای سره پر عهد او تړون کلک درېدلی وي او د شهادت او جهاد لپاره تیار وو.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دې نننی مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. نو د خدای تعالی په درگاه کې په دې دعا سره چې موږ هم د دغه مبارکو آیتونو مصداق وګرځوي، له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمیدلې وجدان.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د فلسطین په غزې ترانګ کې له نسل کوشي سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې پېژدان او زمير پاکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننه بسله. طوفان الاقصی عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننوسله. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغه ډګرونو کې نوې مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې د کلتوري زوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرایلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین د خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د سینوستي رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلای شو. دغه لیدتوګی شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کیدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندی کیدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزې تړانګې کې د انساني غمیزې رامنځته کېدا د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو وراخوا کړچار غوره کولو ته ورکاژلي دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزې تړانګې کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغند. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چاپیر راغونډ کړي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسي غبرګونونو زیاتېدل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم د نسل کشۍ او د جنګي جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشۍ څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونه توانېدلې په دې اکله بې تفاوته ووسي. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنګ په اکله د خلکو په غبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمېر مطرحو او پیژندل شویو رسنیو په دې اکله دریز غوره کړ.
دوستانو، د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړانګې د جنګ او د اسرایلو د جنایتونو په هکله لیکلي د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړانګې د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرایلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د صهیونیستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنګ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنګ ختمېدل ناممکن کړي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنګ کې د وربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړانګې د څه د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړانګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نه شي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړانګه کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنګ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره حڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بېګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نه شي.
د فلسطین په غزه ترانګ کې د اسرایلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرایلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونې د غزه ترانګ د جنگ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوي پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلسو غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې ترانګ کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزي پریکړه لیک ته سپینه رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې ترانګ کې اوربند ته د اسرایلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوه مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب د لکولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر، مصر او د اسرایلو ترمیاز خبرې اترې تر اغیز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته رسیدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایدار سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو، د فلسطین په غزه تړنګ کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوي پریکړه لیکونو په هکله د امریکا له دریم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزه تړنګ حالت له خطرناکې سوي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزه تړنګ کې له اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازه ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنګټن د فلسطین په غزې تړنګ کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزه تړنګ کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلې خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرایلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزایر دایمي استازي عمر بن جامی د خپل هیواد د وړاندیزې پریکړه لیک د مسودې په اکله داغي نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړی شوي پریکړه لیک مسوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې تړنګ ټولو سیمو ته له کوم خنډ پرته د مرستو د رسولو غوښتنه کوله. عمر بن جامی وویل دغه مسوده د غزې تړنګ د خلکو په زور له کډوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې تړنګ په هکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندۍ کولو غوښتنه کوي. دې ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یوه میاشته تیریږي، خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او اوس وخت را رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامی ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړنګ په خلکو باندې د لوږې د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې مشر اګنیس کالامار د امریکا لخوا د فلسطین په غزه تړنګ کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کې دا ته په خبرګون کې وویل امریکا د ملکی وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړی بې پامۍ ننداره ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپل ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکسفام د فلسطین په غزه تړنګ کې د اوربند په هکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په هکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنگټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکسفام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړنګ کې د اسرایلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزې تړنګ کې د سینوستي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړنګ کې د اسرایلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینوستي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړې چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.